د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو د دې یو ساعت خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید په اړه رایه ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یونما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. تېره اونۍ د امنیت شورا 15 غړو د یونما ماموریت مهم وبله او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یونما ماموریت د بن له کنفرانس وروسته د امنیت شورا د 401 نمبر پریکړه لیک په اساس د 2002 کال د مارچ په 28مه پیل شو. ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي وو چې د دې قانون طبیعت له تبعیض څخه ډک دی او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي چې متحد ایالات د دې قانون د تطبیق څرنګوالی په دقت سره څاري، خو یان زیاتوي چې د قانون له مخې د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د ډیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د پنټاګون له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې د مرستې په دې بسته کې د توپونو مرمۍ او د هیمرس په نوم د توپچی راکټي سیستم مهمات شامل دي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالره مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بی برخلیک پرته ده، دا په تیرو څو میاشتو کې اوکراین ته د بایدن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازن نشي کولای زندان ته د هغلیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل حکومت دا پریکړه د امنیتي ستونزو د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې زندان د برید احتمال شته، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. په هغه لیک کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزارت پرون پولیسو ته واستوه دا خبره نه وه روښانه شوې چې کومه ډله پر زندان د برید پلان لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند سره وبخیل له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا له آیرلند سره وروستی یا دریمه لوبه د شارجې په میدان کې وکړه. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 228 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره محمد نبی 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. افغانستان او آیرلند د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیلوي او په غالب ګمان راشد خان به هم په افغان لوبډله کې وي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادۍ راډیو دا خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو. د طالبانو حکومت ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو اندېښنه ښودلې وه. د دې موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خبره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخېږي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خبره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میګاواټه برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبان د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف داسې وخت ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو تونه زیات شوی او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د سنا جرګې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې وویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښولي. جنرال کوریلا تېره اونۍ ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښولي. خو طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پېښ کړي. د داعش او نورو اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ آسیا هېوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قوشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قوشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. د دوی خبرې تر ډیره د ازبکستان د پانګونو پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسازر پروژو متمرکزې وي. د افغانستان او بخی د ازبکستانی پلاوی د سفر په اړه صفی الله ستانکزی په روسیا کې له پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې آیا ازبکستان په رښتیا سره هم لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او اقتصادي اړیکې جوړ کړي.
زما په نظر که چیرې دا اصل په نظر کې ونیسو چې هر هیواد ملي منافعو ته ژمن دی، نو ویلی شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډېر لوی لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قوشتېپه کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمن و، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډېره پاملرنه د قوشتېپه تاریخي او بنسټیز پروژې ته ده. نن سبا دغه اوبه عمدتاً ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هره بیه چې کېږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي ګامونه اوچت کړی دي چې دا کېدای شي ټولې پروژې ته په دغه حوزه کې په دې سیمه کې او ضرر ورسوي، او مهمه دا چې اوبه بې ځایه شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي، او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیري وښيي او په دې چارو کې مرسته وکړي چې دغه توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي، او په زمین کې اوبه هم بې ځایه لاړې نه شي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډېری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډېر لویه ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بې ځایه شي. بله پروژه چې ډېره مهمه ده هغه سرمایه ګذاریګانې دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډېر لوی لیوالتیا ښيي. هغه هم د سیمنټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلۍ خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډېره زیاته مهمه ده. ولې مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریق غواړي هم د چابهار بندر ته ځان ورسوي، هلته خپل اقتصادي تجارتي اسانتیاوې ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندر پورې. نو هلته بل بندر دی چې د آسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړي؟
د سویل کېږي چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کېږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لاره پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي، او دغه کومې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي تر څو چې د نورو فرامنطقوي پروژو او برنامو تلیواتیا ونښي او د هغوی د نورو اهدافو ښکار نه شي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، دا ژمنه ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریک ازبکستان کومې ډلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خنثی کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلند نیولې دي، او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ او درېیمه سیالي افغانستان وګټله او دوهمه د ورخت لقب له تر سره نشوه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په ورستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 12مه نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولې وه. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله ګربز 1-5 او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارکډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو وار بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سټرلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1/1/5 ورځنیو سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، درې میډن اورونه تر سره کړل، اول لس منډې ورکړې. د غراز ننګیالي خروټي بیا په نه اورونه کې څلور میډن اورونه وکړل، دیرش منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سټرلینګ وتوانل چې پنځوس منډې وکړي، او نوره ټوله لوبډلې په پنځه دیرشم اوور کې په یو سل نولس منډو وسوځېده چې د یو سل اوولس منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي